خبره اونې دوی مینې مې تر ورسېدو په دوی مینې مې کې درڅا ونیس باس لرو خو لغې وړاندې لند خبرونه ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د وخت رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوال ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان خزو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د وخت رسیدو له نمړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان خزې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له خزو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې تر څنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزي د جرمني له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي خو خپل ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال ته کلنډه کتنه وکړو، اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بله شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي ټولنیز امنیتی او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بود تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې ویدن هیواد کې چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کارو که ستونزه ایزه گوالی. افغانستان در تیر کال در اگست در پینزلسته مینه را پده خواه متاسفانت اقتصادی لحاظ از سخت و سند و سر رامخ شو او دلائل امدادی چه تقریبا در بحرانه امرست و تقرب تقریبا صفر تا و در ترسنگ در یو حواد یو سیستم در منزه تک پده دلیل چه یو تیدا زیاد متخصین یا کارپاهان یا خلق چه دقیق سیستمونه یا دقیق کارونه پرمخ بیولد دوی پر مختلف دلایل و عامل و حواد پری خود دا او بل دلیل هم دا چه یو تیدا زیاد آقا در ملکی خدمات و کار کرون که خپل دنده دلاسه ورکره یو تیدا دو وطل یو تیدا دنده دلاسه ورکره و بل د پخوانی امنیتی دفاعی زواکون و اکثریت غدس اکثریت خپل دنده دلاسه ورکره تقریبا سل زره قرار دادی کار کنون که چی در افغانستان که دویم یه ابتیازیات و اخبال دنده دلاسه ورکره دا باعث دو شد چه در افغانستان اقتصادی ستونزی زیاد چی بوده ده ترسنگ در افغانستان در اقتصادی لحاظ یه گزاری پیدا کده تولید نسبی تولید.
بله بهیر سیب لکه پا دیتم چو چی در سیاسی وضعیت پر اقتصاد سمره ناور اغیز کرده ایزا که طالبانو پا یو کال که حسه وکله چی لسیم نړی سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسیدل، اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی، نور هم خراب کړی؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري او حتی د یو سکې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه هیوادو کې چې د درېم نړۍ هیوادونه دي یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمخ لاړ شي یا پیشرفت وکړي، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تېرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چېرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره منطقې سره ګاونډیانو سره د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چېرې افغانستان د اول د خپل د نننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو څه زیات کارکوونکو چې خپل دندې دلاسه ورکړي. البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې یعنې دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باعث د دې شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي او دغه واټن کله چې دننه پیدا کېږي به دا باعث لیده کېږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه یې دننه هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو بده پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو د پاره هغوم غږ پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر کړه، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له طریقه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دا دي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمینه
مساعده اولویت. په دې هیله بهیر صاحب چې دغه خندونه چې کوم په دې برخه کې دا خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدي اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وای چې اوس خدای موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي، بیا به وروسته سیمه ایز او نړیوالې معاملې هم کېږي، تعاملونه به هم کېږي. مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب هاتف مختار، ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخنی ولې د پدې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام لاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دغه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب پیدا وي چې نه. په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا ښکېلاک. له بل اړخه اسلامي امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي. دلته باید فوکس په دې باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونو شو توانېدلې چې د یو متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووزي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او جیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، د نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو، د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په حق له ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلې یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینانو سره ښه تعلق ولري.
بل او مختار صاحب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکه او طرفه وي، یعنی توازن پکې نه وو. هغه توازن چې تاسو وایي چې د لویدیز او یا په ټوله کې د لویدیز بلوک او د ختیز بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې،
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شي دی. آیا موږ څنګه کولای شو یو متوازن سیاست ته منتج شو؟ څنګه کولای شو چې افغانستان له انزوانو وباسو؟ آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی؟ آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي؟ غوره به دا وي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووزي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، هم متوجه کیږو چې افغانستان به یو ناپېیلې سیاست منتج شي.
بله کور ودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی دغه روان وضعیت چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه، وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزوي. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بل اخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني حداقل کټول نه مني یو څه خو مني سره داس خونه کیږي چې کله کور بکاو سره اما نړۍ دیوي خو تروانی یو د طالبانو حکومت بلې خو
لودین صاحب اول خوب پر طوله که دا باید واضح شی چه یعنی اساس بنیاد که سم که خودل نشی یا واضح نی خلکو تا نوراتلون که به چنگ سره تصور رو که خپل یاری که ده خپل ده ملت سره و خپل یاری که ده نور و هوادو سره چنگ کولش ده تصور رو که اول ده ده حکومت دوام یا عمر چم رده ده سرپرست اداره تا چر وقت پوری ده یو دویم ده هواد که کم قانون حاکم ده فعلا قابل ده تطبیق دی؟ آیا پخوانه ای اساسی قانون دی؟ ده جمهوریت ده وقت؟ آیا داغن پخوا ده زایشا ده وقت دی؟ یا کم وقت؟ کم قانون دی؟ آیا دوی خپل کم قانون جور کرده دی؟ آیا دخپل دوی دخپل ده تجارتی اصول چیز زیاد پس اقتصادی مسائل رو غگیگم ده؟ دوی ده دخپل تجارتی و اقتصادی اصول ده کم قانون پس از بانده دوی تنظیمه ای؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کوي اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره د هر سازمان سره دوی د کوم قانون په اساس باندې د اړیکې سره ګوري پالی او لاسلیک کوي دغه اساسات دي تر څو چې دغه اساسات حل نشي خلک د دغه مخمسې حسین نوزي خلکو توازن نشي زه فکر کوم دا ستونزه د رقم دوام کوي دا حق دی دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو مشوم نه تر یو سل کلن نری یو خزه یو په دې خپويږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیزه مکتب ته درس ته پوهنتون ته کار ته دا دوی حق دی دا باید ورکول شي دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی ته یې باید جوړ کړي
مهر صاحب تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي ځکه نړۍ یو څه غواړي ولس بل څه غواړي طالبان په بله روان دي د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی سټوډیو ته وصل شوی راځي له دبه وارو آزاد صاحب ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي په لنډو کې یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي یا که بنسټونه نه جوړوي د بنسټونه جوړولو لپاره هڅه پیل کړي آزاد صاحب فکر کوم انټرنیټ کمزور دی که زموږ غاغوري تاسو سټوډیو سره وصلې ښه په هر حال بهیر صاحب دا پوښتنه به تاسو نه وکړم تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نشول فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅه شوې دي
تر اوسه څنګه موږ څنګه افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو تر څنګ چې میلیاردونه ډالر راغله زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې ونه فیصده فقر کې ژوند کوي دا په دې معنا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي او د خلکو غږ پورته کول رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي نو خلک زیاد د اطلاعاتو لاسرسی هم نه لري کله چې اطلاعاتو لاسرسی نه وي موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي په څه شي اخته دی د دوی پالیسي او
کړنلارې ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي مننه بهیر صاحب راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه باور آزاد صاحب مهرباني تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې زما پوښتنه دا و چې تاسو په لانډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه
سلامونه درنښت ما مخکې پوښتنه واخله زه بښنه غواړم چې تخنیکی ستونزه ده
مهرباني هیله
کوم چې هڅه کوم چې وصل سم بیا نه وصلېږم په حال په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټیز کارونه ونه کړل بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا و هغه حمله منځه ولاړل په تیر یو کال کې د فقر کچا هغه حتی چې شاوخوا نه وي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري د دې ترڅنګ د بیانو د فکر ازادي د مېرمنو حقونه د انجنیرو په وړاندې مکاتب باندې سول په تیر یو کال کې همدارنګ په تیر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لږ څخه منځوي سو د دې ترڅنګ
متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي راځي ستونزې ډېرې دي حاتف صاحب لتاسو به وورو ښاغلی مختار صاحب دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده څو کې طالبان چې حداقل په دویم کال کې د حکومې ناخواله چې یاد سوی د حکومې ستونزې چې یاد شولې له دغه نووزی او بل اخر له منځوي تو بر اوزی او له نړۍ سره کلی کورو کې راشدار شوو کې
تر ټولو د مخدل ته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس ده طالبان هم په دغه ډیر ګرام دي چې ونسو توانېدلی یو ملي نظام مستر اوري چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت تر ټولو د مخه زمونږ هیله دا دی، مشوره مو متدا دی، د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه منتج شئ یا انتخاباتو ته لاړ شئ. ته انتخابات نه منې نو راځي خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو او خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړو چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منته شي چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېږدي. افغان تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ، تبر باید په خپل پښه ونه وهئ. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي.
نو مختار صاحب ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شوله، او هغه کومې ناخوالې چې موجود وي په هغوی ډیره تفسیر هم ونه کړي. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعه ونه نیول شوه، یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې وڅونه ویل شول؟ حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدې ناسې د قدرت د ګدې حق دادې چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځي ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نه سو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دفعه کې د خپل خبرې رانغاړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دی جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولې چې ریفورم کړي یا اپډیټ کړي، خو تر ټولو د مخه غوره دادی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر کاغل قاعده وی کاغل نور سیاس نور داسې ترهګر ګروپونو په نړۍ کې افغانستان باید دغه ترهګرو زال نه وي. مونږ زمونږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوی. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقش شوی، افغانان وژل شوی، کورونه وران شوی، جماعتونه وران شوی، مشران ورته وژل شوی. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل شي ریور. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د سره فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملې وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخې وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسره راټول کو. تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې یې؟ په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه راوغواړي، او حداقل تاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه وینئ، داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی. یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستون زمني، مثلا د انجونو په مکاتب کې ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو، خو غره لارې دا دی بهتر لاره دادی چی طالبان مغشتنه دادی په کمال د احترام. تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت اوسئ، کور مودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بالاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په دې باندې پټۍ کې ښودل شي؟
مدین صاحب، که بدای چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال کې مطالعه کړی چې دوی څه وکړل، د 15 اگست 2020 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه دي کینی دوی د مطالعه وکړي چې دوی کې څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي و. دا یو. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي او دا هغه ضعف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم دي او ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د نن هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار د هغو ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس وشوه په حکومت داری کې او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی مونږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې مونږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، مونږ په دې باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پوهیږو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخې کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځایو ته لاړه، خلکو د توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سه دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې و، هماغه زاړه کورونه. امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نوعیت، افغانستان که اساسی قانون داغه بچن که نور قوانین د افغانستان د خلکو حقوق ته احترام کول او صرف احترام کافی نه دی، آغه عملی کول او دا حق خلکو ته ور کول، دغه اساسی خبری دی. او دا خبری دغه وضعیت ز فکر کوم د پخوا پشانم د شوارونه ور کول کده، د شوار نه دغه حالت وزي وس خلک په خو په سپینه تورخه پویږي. واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغه ته دي واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغه ته دي د کار زمینه مساعده کړه، هغه نه د کار وخت لته فکر وکړي. په اداراتو کې اوس ته دریم بس څلورم بس پورې اپخونی خلک چې د کار تجربه درلودل، هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث وو په فساد باندې؟ که چیرې هغه خود هغه مدیریت کول، خو بیا د تا کار دی چې مدیریت کوي، څنګه یې مدیریت کوي؟ نو ته هم در رعایت رهبری او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي او دغه په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنی داسې یو حرکت، یو داسې یو خوځښت موږ نه وینو چې
تقرمتوسه
د افغانستان خلک.
و ډیره مننه په دې لاره چې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنه چې وشوي دا عملی شي او راتلونکي کال د غو ناخوالو نه افغانستان وزي. کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.